په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع کوم د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه درورو خبرونه له مجید بابراو
ستړي مشي سحر مو په خیر وړم به د مشال خبرونو سره ټکی گورنر مهتاب احمد خان سباه قبیلی ته خپل سیمو ته د ستنولو او د باړی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي او استمشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی تخپل سیمو ته د ستنېدو او د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ قبیلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټه نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وډمبي نیټه نه د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم امن او سکون او ترقی او خوشحالي د یو نوې سحر آغاز دی
نوې صبح کا آغاز ہے
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټي مسترد کړې ده تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الائنس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سرتاج حدیث په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړو د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دوره کړې ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده تیر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلوی کیږي دوره د مخکې پرویز خټک ویلی و چې په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به د غرهداري تیرېدلو ته پرېنږدي ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي د کوټې خار پولیس وایي د دغه خار په سریاب سړک له بی بی نانی زیارت سره سیرمه تیر ماښام د پولیسو په یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه 10 مشکوک کسان یې نیولي دي د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېر ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي مشرقیوال وایي چې دغې نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی وسلوالو په دې اړه رسنو ته سنې دي ویلي په بلخ کې امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسیده. د بلخ والی عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسیدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو حوصله دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وژل شوي دي. سعودی عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیرې اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په اتلس ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت وکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ وروسته خراب شول. بلخوا تېره ورځ د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپله سفارتي موجودګي ټیټي کچې ته کوزه کړه. د دې په ځواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل سفارتکار واپس راغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپل ټولې سفارتي اړیکې ختمې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریلګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخلیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر روان دي کول په روان خبرونه کې وري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبلي د خلکو کورونو ته د بیرته لګلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه وکړل. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام خوښتي او هیله مندي چې مهمه مسلې به حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتال مسالم دو، بجلی او بو مسالم دو. ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګولو خلاص شوه. د پیښور یو سیدونکو مشال ریډیو ته خپل کیسه کوي.
اسلواله تو په کوم کې بل ځای کې واچول او ټول کې ورتاو شو تر دې ته او تل نه سونه ته باندې
ونیس پروګرام پام کوه. هم اوري هله د مشال ریډیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو یوې جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې دروانی میاشتې د 12 منټې نه به د سپاه قبیلی د خلکو د غوي کورونو ته د بیرته لګلو لړۍ پیل شي. نوموړي همداراز ویلي چې د فبروري پر لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربیره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د ګول پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوی جرګې ته ویل
آج می باړه کې سپاه قبایل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن ز د باړې د سپاه قبیلې د کډوالو خپل کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټه نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وډومبۍ نیټه نه د باړې تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. او دا یوازې تجارتی هلو زلو آغاز نه دی، بلکې دا د خوف او د دهشت ته تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
نموڑی زیات کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورټ اډه، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باډې نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشا 400 جربه ځمکه باندې با یو جدید انڈسٹریل اسٹیٹ هم جوړوي. په دې محل د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل.
مونږ په دا باندې ډېر خوشحاله یو، یقینا چې دا کومې تیرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او مونږ دپاره به د واپسې یو ښه روښانه لار او مونږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسې نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باډې یو بل مشر سهیل احمد پریدی وویل
اوس بیا د بوډی کلو ودل د دغزو د خلکو د پوره دا سری لکه بالکل اغوله یو نوې ژوند ور کول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کیږي کني کو کته شي. اوس پرې د روډ مسالم دو، سکول مسالم دو، سپټول مسالم دو، بجلی مسالم دو، او بو مسالم دو. مسالې ډېرې دي، ان شاء الله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باڑا خوښه وکاله پس د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شو او زیاتره به کور شوی کې بلی ورته ستنې شوې دي او یوازې سپاه کې بلا د ستنې دونه رئیس را کړای شوی وا او پولیټیکل چارواکو ورته ویلی وو چې د لشکر اسلام وسلوال ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو کې بلی سره تعلق لري او چې د پوزي عملیاتو په وخت کې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي چارو 45 ارب روپۍ لګولې دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس ته خیر خیګړې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیریتوار پر ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
12-13 مختلف سیکٹر دی، ایجوکیشن دی، ہیلتھ دی، ایگریکلچر دی، اریگیشن دی، لائف سٹاک دی، ڈرنکنگ واٹر سپلائی، دین علاوہ فشری دی پر دے کے، فارسٹری دی پر دے کے، لائف سٹاک دی پر دے کے، چکنی کیسے میں کرا دی تو اینو ڈیولپمنٹ پروگرام لان دے ہا کے پر دے مختلف سیکٹرز کے لگی دارا پیس.
خو پا خیبر قبائلی سیما کی دا فاٹا گرینڈ الائنس جنرل سیکٹری بازارگل اپریدے بیا دا حکومت دا غداوی ردوی او زیادوی
گراؤنڈ باندې دا چې څه نوی نو البته نه باندې سره او جمرو پتیا نه کو کې لکه څه کا خرچ میگا پروجیکټ تم موږ پر سرغو نه دو دا یو مسول به وته یې ګر پر پروجیکټ په پاره باندې چې دې کې اس تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې پاره کار نه شروع بل دا چې په خیبر کې ته خن شو جمرو نه تر متینو پورې دا رور دې دا ون او رور دې دورې نه دي او نور دا چې موږ په نظر باندې سن نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتی کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتی کارونه نه ترسترګو کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څنګه څه شوی دي، او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړی دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوی دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوی لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسي کې وړوکې کلا رکھتے د دین را واخلا د فاټا سیکریټریټ والا ور سره شامل کا داسې راځه راځه تر اړه پورې دا ټول والی دي او ټول بلکې برابر شریک نه دي او بده کې ایس وانتا شک شوبه نشته تر گورنر پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 12 روپۍ، په 2013 او 14 کال کې څه د پاسه 14 روپۍ، او په 2015 کال کې 19 روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه پکې لګولې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یو ویډلې پرون د پیښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې په دغه عمل کې د سیمه د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پوري کړي. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا قبالی سیمو سیاسی گندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوې فاټا اصلاحی کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافته خلکو ری اغیستی شي او د سیاسی گندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نیشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومن سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی دا غونډه په اخر کې وویل چې دوی به ډیر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
دا موږ یې سر مسترکو د تاسو د ګلانو چې کوم عمل شروع کړل د قوم د جوړولو لپاره نه چې خپل مراتب په تاسو خیر اغستې ده او ودرولې ده د دې دغه عمل موږ مسترکو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنیکنيتي په بنیاد باندې.
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرو، موږ تاسو دې ته مجبور وای، موږ د پاکستان نشو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټه ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي وکلا ټیچر سټوډنټ یو چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک د نن هم پرګری چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غوړه دا خو چې ته خو 1500 خلک یې 1500 خلک بهر در مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبالي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممند ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي رهداري اړوند د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسۍ سختې نیوکې کړې دي، پرون ویلي چې پر یاد موضوع به په نږدې راتلونکي کې یو ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل په تیر خبرونه کې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکړ.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا کړې ده. د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې وزیر اعظم څو ورځې وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روټ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه، هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري ته انشا نه ده. د پاک چین اقتصادي رهداري کې کوم جزئیات دي، د ګیس پایپ لاین دی، ایل این جی لاین دی، اپټیک فایبر دی، یا نور صنعتي پارکونه چې کوم دي نو هغه هم په دې کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم دی نو دا خبره هم وکړه د خبرپاڼې ته مخه کوم چې مونږ ته راغلي ده چې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دي نو دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزئیات چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه پټ ساتلي دي. په دغه لړ کې چین ته کومې دورې هم شوې دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دي هغه غیر ځان سره بوتلی دي. وزیر اعلی پرویز خټک د دې خبرپاڼې تر مخه د وفاقي حکومت ده غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې څومره معلومات دي هغه دې راښکاره کړی شي. وزیر اعلی پرویز خټک دا وویل چې موږ به خیبر پختونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام څه ذکر شوی په دغه خبر پاڼه کې، دغه شان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبر پاڼه کې شوی دی. دغه ټول سیاسي ګوندونه هم موږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره عمل دغه کو جوړو، او په خبر پاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګټو شورا چې کوم د سی سي آی چې ورته ویلی شي په هغې کې دي دا پاکستان چین اقتصادي رهداري دا منصوبه راپورته کړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دور دونکو د امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دی چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوی چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړ شي. تفصیل د فرشتې جلال زای په رپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی وو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تن زخمیان دي. خو د جرمني خبری اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر 43 دی. حمله کوونکی په خپل هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړي او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپلاوي پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15318 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرای وسلوال بریډ چې وړ مش په پیل شوی وو پرونی هم دوام ولرلو. د دریو تن وسلوالو په وجل کې دوه سر پای ته رسیدلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکی تلفاتو څخه مخنیوي وو. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي په دغه پیښه کې د هند کونسلګرای هیڅ سوا ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبله نه ده وختي. له مزار شریف څخه زموږ خبريال مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوه درنې بمی چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال وروسته د هندستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حوالی ورننوتله او پکې د جنگي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د تیر شپې تر لسو بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې شپږ افغان پوځیان او درې تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وخت. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا کوي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پیښور یو سیدونکې قیوم خان وایي د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تختولې و. دته په خبره کورنۍ یادې وسلوالې ډلې ته 25 لک روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې وري.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو څلورو وسلوالو وتختولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تختونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا چې کومه هایوی ده مارکو په دې کې مازه دا واقعي سره مې کار کولو تورخم نه چې کله روان شو موږ چې د مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 1:00 او 12 بجې دي. په دې دوران کښې بس یو ګاډۍ مخې ته شو وسلوالو موږ باندې توپک په ما کېښوکوزي کړم او بل ګاډۍ ته واچولم ګاډۍ روان کړو داسې مخ په جلباد سایډ پټو کښې ورتاو شو سترګې راته وتړلې لاسونه راته بند کړه جیبنه چې سامان ټول لاس سره نه واخېسته دغه پټو کښې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د تلو اواز مې اورېدو باقي نور خو نه راته کتلی کېده او لاسونه مې بند
د قیوم خان نمو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تختولی وې. نو نوموړی وایي
زما د ترور زامنو ته یا چا ته چې ټلیفون نه کړي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې چاله ۶ کروڑ ویلې چاله ۱۰ کروڑ ویلې چاله ۵ کروڑ ویلې چاله ۱ کروڑ ویلې کېده د ځوان اواز به م راتلو او د بمبارۍ اواز به م راتلو بلکې یو ورځ به خو ډېره نږدې بمباري وه چې کوم موزیک یې موږ راتلو
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو وپوښتل چې کله یې د پلار د تختونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو. د قیوم خان میرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 10 لک روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ واپس قیوم بیا جلال آباد کی خپلوان تا حوالہ کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ دی هغه نه پچې دین 50 لاکھ تر اغلن پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ غیر اټیټی دورو نه لکه ما ور کړی وي او باقي قرض مو واسته او کورس سامان نو مو خرڅ کا ما څو خپل فون مو نه خرڅ کا چلو پینلو کسانو نه دا ولک کړو پیرا جام
تر دا محل پوری د قیوم خان د تختونی او د هغه نه د پیسو غشتو پاړه افغان او پاکستانی چارواکو سنې دی ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار لسنی می بجې کیدونکو دی د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
تیرور د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلې تخپل سیمو ته د ستنېدو او د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د قبیلې سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبیلې سیمو د اصلاحاتو کمیټې مسترد کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. تېره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهدارۍ منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پرېکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست د پولیسوالا وژل شوي. د دې پېښې ذمهوارې چا نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال دعوه کوي چې تیر مازیګر د بټي کوټ ولسوالۍ کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو تر دې رسنې دي ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسلوال حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسای ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. یورپی هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړې دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدا. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانخپلې ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړي دي. او وی جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دي خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لو خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبري دلیل دي چې په دې منسوبه کې سنا سلانج موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پر هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منسوبه باندې لا اول ورځي د سلور ونو صوبو لخوا تحفظات را روان دي. د ملک قبل چې حکومت سو زلا سیاسي ګوندونو تباور ورکړې دي او د لړکی د تیر کال پاتې وشتم مې ټول ګوندی زغونډه هم را بللې و او په دغه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منسوبې تایید کړې وو. ادریا اخر کې وای دا منسوبه ډیر لوی منسوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دي شي. نو اوس که په دې منسوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق د تحفظات لري کړی او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منسوبې مخالفت کوي. ادریه زیاتوي چې د غرنګ په دې منسوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برای مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دې د کالاباغ دې منسوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منسوبه ده چې د دې نه ملک ډېر لوی پرمختګ کولی شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کلی کې چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورسپانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نه وی او خلک مجبورن یا خلرګی سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د ادارې په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه رالیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپلو وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانی د هند د پټان کوټ پر پوځي اډه له وسلوال تر وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي، او واشنگټن پوسټ رسپانی بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له اسرار عالم مومند اورو.
ټایمز رسپانه لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټان کوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټان کوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود، چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورمو ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. بخلا زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټان کوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړې دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو، او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان قومي لوبه ده، کچیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال قومي لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو، او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم لړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول، او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینې ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیا ملا مقتدر صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره کړې او له خپل حکومت یې غوښتي چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپله کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زین اور
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبريالان ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمول لپاره هڅه وکړي او لزغمه کار واخلي. مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډیر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراق شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولې وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداري ورکړه چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي زنایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. دا ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبیر د یک شنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووزي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د دې لیکنې مهمه برخه درته ورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر باراک اوباما به د 2018 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9000 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زبغه غواړم چې تر هغه چې ممکنه وي په افغانستان کې د غشمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وايي نوموړي جنرال البته دا روخانه نکړه چې هغه کوم کارونه دي چې د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوه. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي یووالي حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر مؤثره واقع شوی. لیکن وايي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف هغه د القاعده او دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان نیوارې بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکن کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکنه زیاتوی اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړی او همداراس خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه نه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر زمانو ترمنځ ورستی ملاقات ته پکتو لیکنه خبره کړې. وایي دا نه درو خانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنه د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دي. تفسیر پامیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ و او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني او ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همداراز مودي د نورو هندي او مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خنډونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورځپاڼه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان بداوي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا.
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام پام کوا تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په باران کې لندو په کیچړ او خټو کې شوې دلو په واور کې بند شو او ریدونکو د ون اند اونلی ګورګین مرچکی لخوا یخ یخ فریش شوی کلفی کلفی کپی دلی سلامونه اومنه په دې هلیو چې په خټو یعنی کیچړ کې به شوې دلی نه یاست په واور کې پټ کډی ته به ور اله شوی نه یاست په باران او تیز هوا کې به لخپلی چترې یعنی سایوان نه به برخې شوی نه یاست د بی روزګاری په سبب په یخو اوبو به لمبی دلی او بیا په تبه به اخته شوی نه یاست د ګوریزی د پاره به بارډر ته تللی نه یاست او د بارډری فورسز په جنگ او جدل کې به راګیر شوی بیرته د کور خواته په منډه منډه راغلی نه یاست د وسلوالو د ملګری او د مخبری په شک او شوبه کې به گرفتار شوی نه یاست د نه پس به د وسلوالو لخوا د سرکاري مغفری په جرم کې څو صافیړي وهل شوی او کوټل شوی نه یاست. دا غرنګ به د دوو هاتیانو یعنی فلانو تر مابین چونګه شوی نه یاست. د بد او ګډ په لیست کې به لیکل شوی نه یاست. په اگزیټ کنټرول لیست کې به راغلی د فرانس او امریکی خار په حملو کې به شامل شوی نه یاست. او د دې ټولو تحقیقاتو او ریمانډون نه وروسته به لیونی شوی او نفسیاتی مریضان شوی نه یاست. زمون خواران خو ساغ پوزیشن دے چی که پا ہند کیوی که پا سند کی پا اروپا کیوی که پا امریکا کی چی هر چیری هر نقصان وشی پا مون غریبان و تاوان شی. هغه مثال خوب مواوری دلی وی چی وای ہندو چی مسلمان شی روٹے پر کاکڑ باندی تاوان شی. پا دی کی کنور چوک ملامت دی او کنه مونگ هم بے کسرو نیو چی ده هر چا پا کار کی کار لری ده نور و غمون او جنگون پا خپل سر اخلی نو تاوان خوب برداشوی. حضرت رحمان بابا فرمایی چی کدانای اور لخپل سر مڑکا ده جهان اورون پریگ ده چی بلیگی. دغه رنګ یو لیونی چې په تیرو ورځو کې رنګارنګ ادارو په رنګارنګ کې سنو کې نیولی وو دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن کې ناست دی. راځئ چې واورو د توتکۍ چکری سره د ګړبړ خان ټینشنی مرکه.
گربل خان صاحب مونگ تاسو تا خراغ لی بایو ستڑی میشه.
فوی ستڑی میشه خانمو خراپا نشه لبادر تر تغره ده یو سل شل پس پیت که سڑی اوز غلوی بیای پولیس سٹیشن که چپر اوز دوی ده نداف برستن تری نجوڑ که بیا ورتوی سی ستڑی میشه.
یو یو دا چا دا ولی دا پس؟
ای علما وای دا چا اوس یې نوم هم رانه پوښتي اوس مې بیا په نیسي په سفارشو مې ځان ترېنه را خلاص کړی دی. او کور خراب یې
نه ته نوم را وښایه چې زه اعلان وکړم په ریډیو کې.
ای خانه خراب یې چې اعلان ونه کړې کنې ریډیو به دې پیوایي ته به په بله یې.
موږ له چا نه ویریږو نوم یې را وښایه چې ستا آواز تر خلکو پورې ورسوو.
په ډیر مشکل می پرون آواز بیرته بالا شوی دی.
آواز بالا شوی دی نو آواز دی بند شوی ولی وو؟
آی آی صدر ته وایم چپه را زړوند کړی وم چې چپه دې را وزړوي نو دا ینه لری کلمې پښتورګي او نور وغیره وغیره نو غاړه خو به بندیږي که نه غږ به څرنګه راوځي. اے توتکو تاسو ته خو معلومه ده زمونږ په علاقه کې خوس نه کار شته نه روزګار نه انار شته نه نسوار نه قانون شته نه سرکار. نو ما ولته راشه بارډر ته به لاړ شي که د یو ګوله پیدا کړه د بچو. بس هلته چې ورسېدم د سمګلنګ یو څه سامان مې واخیست. ما وی هغه پلو ته به یوسم یو دوې روپۍ به وګټم.
یو یو سمګلنګ یو مین ګریزی دا خو جرم دی کنه.
جرم دی خانه خرابی ما یو تیله وړه او یو پارسل آلوگان اړول هغه جرم شو. او دا روزانه چې په زره او کابلی گاډۍ کرینونه بلډوزران لماله ډک ټرکان په موټر سایکلانو انسانان د بسترو سره اوړي را اوړي هغه جرم نه دی.
اځه سوري سوري مخت بیان کوا.
دلته هر قانون د غریبانو د پاره دی. بس نو ویني ولم اوړه او آلوگان خو لاړو هغه خو د دوی بلا واخلي هغه خو دې لاړ شي. ما ته وایي ته خو ایجنټ یې. ما وایي قسم په خدای د که ایجنټ یم زما نوم سرګل دی د پلار نوم مې تورګل و د شلګل مسی یم لوږې اخیستی او مه په مزدروی پسې راوتلی یم. وایي نه ته ایجنټ یې سترګې یې راوتړلې د ساپیړو لتو او سکونو باران راباندې شروع شو. نه سر گوری نه پخی نه فرنٹ گوری نه بیک مضبوط تی او درزولم ده پوزی نه پکوڑا او ده سر نه اندوانه را جوڑ کرد پیک اپ تی او گرزولم لکه گرد گورو چی چیر تی بوتلم او چپای را زولاند کرم لکه چیلی.
نه نو ده چپای ولی را زولاند کرد.
وای ده کم نیتورکی ما وی ورور جان نه په کور کې ټي وی لرو نه کمپیوټر نیټورک له کیمرا لېلته وینا مونږ د غبل نیټورک پختنه کو دغه چې خپل تسلی وکړه بیا د بلې پاټې په لاس ورکړم هغه نو چې څه وکړو نی ویلای شم نی بیانولای شم
نه نو څه وکړه
هغه مولای هغه گازری او هغه بانجڑانی را باندې خوڑلې دی چه اوس مولا خوا گرسی
نه نو تا التا هم اس جانی روشون او کڑایانی غواڑی خود بای دغه شندر کول
منی ما پا دغه شیانو کل اعتراض کرده دی خود تری که غلط و لار سی نو تا تر نن دا مولای الوالی نلی دا دا بانجڑو سجی دی خوڑلې دی دا گازرو کباب دی لیدلی دی نه خوند نه رنگ نه غوړ نه مرچ نه مساله
خخا نو بیره ایلا سنگه کڑی
پا نس که می گرگر شو بس دغا گرگر پا خیر تمام شو دوی بیزار شو ماحول و آزار شو بس را خوش اکڑلم
چلو شکر دای چرا ایلا اکڑی خوش نصیبه کنی پا بادر خو یا شوٹ دی یا پرا شوٹ دی
ایلا چیر تشوم بیا استرگی راو ترلی و پیو سارا کی خوشی کرلم وی چی چا تا دا کیسه و نکلی کنی اوز خو سرگولی بیا با جرگول در نجور کو ما وی چی توبه می دا دوی لارل که گورم اغا نور راغل
وی وی خدایا بیا سوک راغلل
نیتورک والا وی لکه دلت سکه ما وی دا مرزانو خکار کوما وگه شویم وای خواه، نه جالشتا در سرا، نه دانا، نه چطکشتا، نه پانا، مرزان سنگا نیسی؟ ماوی الله پاکا، که ریختیا وایم موله او گازری، او که نوایم ده نیتورک ساپیدی او سختری وای اوایا، ده نیتو سامان پا کم الار رازی، درون تایره لکمی خواه رازی ماوی مکو، خدای تو گوره، زده کلی ده بس پا چایم نیم خبر چی کلزی او رازی، تا ده نیتو ده درون خبری که؟ بس نو راوی نیولم درز و درز شروع شو بانجانی لگه تکی را نجون وی شرمی گی نه جاسوسی که ما ورته وی جاسوسی فیلمان خو میلی دلی دی خو خپل جاسوس نیم کنجوس را تویلشی مکیچوس را تویلشی تپوس را تویلشی پتاتی می دیری خوڑلی دی پتاتوس را تویلشی دا مولی دا خوڑلو لسو با تستوس را تویلشی خو جاسوس نشی را تویلی
اوهو دا خوٹس پوس دیشا رایلا یسنگ کڑی
ایلا کولا می چیر تا تو تکو بس خدا از ما خوش کسمتی و چی پا دی آل که دا دوی یاران را ورسیدو سو تکان دا آغوی دا خواهوشول سو تکان دا دوی دا خواهوشول یو خپلی خواه تلار بل خپلی خواه تلار او زدقه دی دلتا را ورسیدلم تو تکو دستاسو پر ایدیو که با دا جاسوس آیمین دا ریپورتر کار نی
اوهو گرگی نوام دا مایک والا دا سڑای اس مونگوم پنیسی
نوگرانو جاسوسانو زده او کنجوسانو خستا و ریدونگو اوز زو استاد ارمان علی خان ارمانی سیبته چی دا وقت پا ستودیو تنشن تی گربریشن کی ناست ستاسو دا هر ارمان دا پرکی دو تریکی درخی نو زمون غزلو نطول دا ارمانو ندک دی وایزلمی دک دا ارمانو لکه بوره دا پتاتو نو راشه چی خپل خالی زلو نه دا استاد ارمانی و مخته خالی کرو تلفون نمبر ده 000000 شانه شانه شانه
ارمانی صاحبه زما ارمان دی چه ده ملک ناپرسان وزیر جورسم
پسترگو کی دی سه شرم و حیاشتی؟
خودستا شکر دی الحمدلله
دیگری دی خپل ده که پریده
خپل اصلی اوریجنل دیجیتل
درواغ دی ازده دی؟
پا گرد جوند می ندی ویلی
دیانو وزیرم پا طول جوند کسم ده که جور شوی هاو
ها ارمانی صاحب ارمانی صاحب و میړه می وای ز دوام واده کوم زما پخپل یو ارمان هم نه دی پر سوی
په وخت سو خمیری خوري
شپش خمیری دوی پتیری
د پختو فلمانو ترنجونو سمره پندای
د سلش پندایم
جپ دی څنګه ده
لکه کینچی
رنگ دی څنګه ده
لکه بلا
خانه خرابی چی و بدرنگ شی بیا د گیا پلند شی جب دی اگده شی خرچه دی هم دبلا میره با دی بل واده نکی نو سب کی ای پام کوا واک کوا زان سمارت جب پس دوده کم سرخی پودر زیاد استعمال و کنی پام کوا پام کوا واده با در باندی و کی پام او
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.